السلام علیکم، احمد شیبری هم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. لمړی هم خبرونه. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو تر وکلاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل عالم او محمد اغی ولسوالی شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپناه کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اخراجېدونکو ورسنۍ شمېر تیر ته په کتو 5 برابره زیاتوالی شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت څول وړپوړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایران نه د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ته نږدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړپوړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم بریت لشتر لشه 14 پاکستانی سرتیر وژلي او 9 سرتیر او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمیر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمیر چې ماشومان هم پکې دي 9 زیات شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریدګر نن د چاودېدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي قمندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړپوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د آزادی میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 1400 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلی. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بشپړ مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نه شي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې مې میاشتې له وروستیو راپه دې خوا لږ تر لږه 410 فلسطینیان د مرستو د بیش مرکزونو ته نښتې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې ارغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شیبری هم هر کله مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. لدی بدلون سره وب کمې شوي او په وخت ورشتونه لړسوي دي چې دغه دوه چارو پر زراعت منفي اثرات پریشي او به وخت ورشتونه بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په کرنې ولاړ دی د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمیر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتنې متخصص، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق او د کرنې متخصص هدایت الله عمرخیل ته مو په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقیق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې که یو څه توضیح ورکړي چې یعنی چې خلک پرې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنی څه.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، د پروګرام بل ماته او ستاسو اوریدونکو ته. شبر صاحب، یو د چاپیریال بدلون ده، په چاپیریال کې تغیرات او یو په اقلیم کې بدلون ده، دا دوه مختلف موضوعات دي. په چاپیریال کې موضوعات خصوصا که چیرې موږ افغانستان ته وګورو او د مقایسه کولو پخوانیو دیرشو کالو سره یا پنځوسو کالو سره یا سلو کالو سره، موږ په ډېر وضاحت سره ډېر توپیر وینو په چاپیریال کې، که هغه په طبیعي چاپیریال کې ده یا هم په مصنوعي چاپیریال کې ده یا په ښاري چاپیریال کې. ډېر زیات توپیرونه شته، خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډېر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو. د سره پخوا کې د انواعو له کمښت سره مخ یو، یعنی هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواوې چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل، په طبیعي چاپیریال کې اوس کم شوي دي، بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره. د دې سره په خوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاهدان یو، ډېر زیات افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده. د اوبو په سکتور کې موږ له د اوبو له کمښت سره، له وچکالیو سره مخ یو، د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو. ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده. د دې سره په خوا کې ښاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو، په غیر پلاني شکل باندې د ښارو توسعه یو غټه ستونزه ده. سدا په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د ښاریاتو غیر پلاني پراختیا ده، سې هغه په تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو. اکثره خلکو د جنگ له وجې نه مهاجرتو ته مجبوره سول، یا له ملک بهر ووتل، او یا زیاتی ډیری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه ښاریاتو ته مخه وکړه. په ښارو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سوله، سې د دې په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو. د کابل په ښار کې دننه د خځلو یا د زبالو زیاتوالی د یو ستونزه، بله ستونزه ده. د دې سره په خوا کې د اوبو ککړتیا ده، مختلف ستونزې دي. سدا موږ په چاپیریال کې وینو او د دې شاهدان یو. خو د دې ټولو برسیره یوه نوې پدیده سي تقریبا نوې ورته ویلی سو، هغه په اقلیم کې بدلون ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون نه کې نښانې اگر که څو کاله مخکې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو، د خلکو ته ډېر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله، خلکو دې باندې باور نه درلود، حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود. خو په بعدې مرغې سره دا د چا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده، او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده، او دې سره مبارزه خواشینۍ سره ډیر زیات تلاش او ډیرو هڅو ته ضرورت لري، ډیرو زیاتو پیسو ته ضرورت لري چې موږ څنګه وکړی سو خپلو خلکو ته.
مننه متحق صاحب، دلته دوه خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه. یو دا ده چې خلک په دې کې تلاش لري، او بل په طبیعي شکل باندې له لوی سره دغه مشکل څنګه رامنځته شو دی. وړاندې به په خبرونه کې هم دا دواړه برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم. خو له عمر خیل صاحب څخه چیرته واورو. عمر خیل صاحب، د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باور ډیر ژور دي، تاسو څنګه ښکاري؟
زه په خپل نوبات تاسو ته چې تاسو محترم ملماتا او ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې وویل شو، له حساب ویلې چې دلته د اقلیم تغییر، موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډېر زیات تغییرات د اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات په افغانستان باندې که ووایم چې تپل شوي دي، هم شاید چې درسته خبرې وي، ولې په دې چې تاسې افغانستان ډېر صنعتي مملکت نه ده، او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لارس نه لرو، خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښت ډېر دي. لکه په مثال توګه زه ویلی شم، مخکې به زمای لږ مخکې وه په خپل وخت به و البته، اما اوس دا د ځینې وخت لږ تغییر کړی ده. ډېر وروسته زمای راځي، همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده، یا کچیر بارانونی یا بارانونه په نورمال شکل باندې نی، یعنی مطلب دا چې کله ډیر بارانی کله اسان بارانی وچکالیانی دا خپل ډیر منفی اغیز لري په زراعت باندې. او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلفو سیمو کې، چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نښې دي. او سره له دې وچکالی او دا هم ډیر زیات لري د افغانستان په زراعت باندې. البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښت ډیر کم و، د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښت نور هم کم سوی ده. یعنی جنوبی سیمې د موږ افغانستان بې حد زیات ځپل سوی ده دغه اوو سال ته، حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي. نو معلوم داره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات موږ. البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار ته تاسو مثال ووایم، بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً چیستوي دي، اما په ټوله کې یعنی په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه په شرایط جوي داسې وتې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و، بعضې نباتات ته مساعد نه و، اما بعضې نباتات ته اوس خطوي دي. اما په ټوله کې منفي تاثیرات زخت تغیر دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي په موږ تاثیر نه لري. البته چې زخت تغیر تاثیرات لري.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب، په دې برخه کې نړیوال څه کولای شي او څه باید وکړي؟ ځکه لکه څرنګه چې عمر خیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو عمومي مشکل دی.
شیبر صاحب، د اقلیم ښه دا چې موږ د اقلیم بدلون ورته ووایو. د اقلیم ککړتیا بیا یو بله مسله ده، بله موضوع ده، بیل معذرت غواړم، بله موضوع ده. د اقلیم بدلون په لویه کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده او افغانستان د دې لپاره چې جنگ ځپلی هیواد ده او صنعتي هیواد نه ده، او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري. خو له بده مرغه د افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي، ضرر ویني، هغه په لسو لومړیو ملکونو کې راځي. په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي، باید هر ملک اول په خپل ملي سطح باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي، ترڅو دغو کارو او هغو اقداماتو په اساس باندې نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي. هغه دا ده چې افغانستان باید د اقلیم د بدلون لپاره خپله ملي برنامه جوړ کړي. دغه ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول سوله. په هغه ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په وو پورې تړلی ده، د خلکو ورځنی ژوند په وو پورې تړلی ده، هغه په واضح شکل باندې کار پی وسو او هغه مشخص ول. په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا زیانونه چې افغانستان سره مخ ده، هغه که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو، لومړی سکتور چې ډیر زیات زیانمنونکی ده هغه د اوبو سکتور ده. د اوبو سکتور په سر کې راځي، لږ نه وروسته به زراعت او بیا ځنګلونه دي، بیا له زراعت نه حتی مخکې به وچکالیانې راځي چې هغه هم تړاو لري د اوبو له سکتور سره. ولې دا پلان په هغه وخت کې جوړ شو؟ د دې پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول. خو په ډېرې خواشینۍ سره چې په تیرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخواني دولت ونسو کړلی چې هغه منظم پلان او پروګرام چې تر لاس لاندې و هغه د مختلفو اداراتو له لارې نه عملي کې، تر څو موږ خپلو خلکو ته سازګاری ورکو، د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو، خلکو ته توانایی ورکو.
متخصب وبخښه، یو درې عمده ټکي ویل شي چې دا کار خلکو ته سپارلی و.
په هغه پروګرام کې مشخص راغلی و د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالیږي چې غته واټر شید وایي. د واټر شید مدیریت یا د اوبخور یا په دری کې ابریزا بولي دغه مدیریت چې په افغانستان کې موږ خپل ابریزي تنظیم کوو چې ترڅو د افغانستان کې چې کومې اوبه د اورښت په شکل باندې راځي که هغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي حداقل موږ دا مدیریت کوو چې دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره سي ترڅو موږ دا د وچکالي مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یوه مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درسته مؤثره شکل باندې استفاده سي او د اوبو د اسراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په هغه پروګرام کې راغلی و چې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري. هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې ترڅو موږ وکړی سو چې آینده کې زموږ هیوادوال
مننه دقیق صاحب همدغه د زراعت په برخه کې بل عمر خیل صاحب څخه واورم. څنګه عمر خیل صاحب تاسو په افغانستان کې هستی دغه برخه ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړی چې داسې څه وکړي چې هغه د اقلیم تغیر سره مساعد شوي؟
باید وایم لکه څنګه چې مداخله صاحب ویل مخکې همدغه برنامه وه چې موږ باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل لږ کم وي یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. موږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو، یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې یا تر پټي پورې یا تر مزرعې پورې، یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دلته داره چې دلته ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل شي دا به ګټه وکړي، در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه د مونږ ابتدایي کوم مطالعات ښیي یا ابتدایي کوم طاقت چې ډېرې ابتدایي هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعۍ په سطحه که د مزرعۍ په سطحه یې وګورئ تقریبا 90% اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دا دي چې دلته له نوي سیستمو د اوبو نه کار مونږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې مونږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي، البته په اکثرا ځای کې سره دي چې په بعضې سیمو کې مونږ لوی ځمکې هم لرو، نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باغوارۍ په برخه کې باید ووایم چې موږ په دې اخره کلو کې یو څه رقم یو نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته، البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي، چې هغه متراکم باغونه دي او سیستم د ریشو داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي او د دې تر څنګ څنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي. او بعضې نور بوټي هم شته لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کری اوس، او دا یو علت د اوبو کموالی ده چې دا یو ښه خبر ده. او د دې تر څنګ څنګ بعضې جایو کې مونږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوی وایي متاسفانه نه ده سوی، او په کار ده چې باید ډېر زیات کار پرې وشي. بعضې نور رباتات هم شته په افغانستان کې دي ارزښت یې لوړ ده، او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغیر د اقلیم کې، اوله خبر په زراعت کې کوي. او فکر کوم چې مداخله سره بهتره معلومه ده چې اوبه ډېرې مهمې دي او هلته تاثیرات یې هم ځکه چې دوی ویل چې اوبه دي. نو په کار داري چې موږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د هغو اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د ورډ مشپا د ورشتونو لامل درانه مالی زیانونه اړولې دي. د همدغه سیمې د یو ملک سلیمان خیل میر حمزه سلیمان خیل څرګندونه لرو دا پلانډو سره ور
بله. نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا نیمګه مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران نه اورېدلی. نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو، ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده له هماغه خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړو چې د مالی لګښت خو فلحه لپاره موږ لا وړاندې وینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو، البته چې یو د دیوال لاندې شوی و چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پرې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکري سره او مالی زیان د موږ ډېر زیات ده.
د لوګر د زرغون ښار ملک سلیمان خیل، البته ازادي راډیو کوم معلومات ترلاسه کړی دي دغه سلونو له عمله په زرغون ښار کې لښت ترلشه 500 کورونه یو مخړنګ شوی دي او نور زیان هم اړولې دي. دلته دوه سواله را پیدا شول، یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولې دي چې دا د عمر خیل صاحب مربوط سوال دی، بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران. نو عمر خیل صاحب کلمړی له تاسو واورو، له دغو سیلونو سره چې وسته زراعت ته را غونډولو وخت هم دی، خلک به څو کې چاره څه ده؟
اصل ته زه شیوا سره چې دا برنامه یا پروګرام موږ په سلند وختو کې نشو کولای، لکه مخکې مو دقیق څه دی او دې څه چې ته اشاره وکړه چې هغه واټر شیټ د واټر شیټ موږ له سیمو ته په اصطلاح هلته لګنفرات دی ورښتې کم وي یا داسې دا شیلو کې موږ سیستمونه جوړو یا دلته تراکم د نباتات خصوصا ونې هلته چې ونې کېښودل شي نو معلومداره چې دی سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کمواله راوړي او سیل نه راځي. متاسفانه افغانستان کې د وچکالۍ له امله اکثرا ځایو کې نباتات وچ شوي دي یا غوږه بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچ شوي دي، او نو دې ته په کار راځي چې ډېر منظم برنامه ولرو. دا په شاید په یو کال دوه کال کې به امکان ونه لري، باید ته صحیح تدبیر ونیول شي. او یو بل شم چې غواړم چې ووایم هغه دا ده چې متاسفانه د موږ وطنداران اکثرا په داسې ځای کې کورونه هم جوړوي چې هغه سیر متضرره کوي، که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق صاحب وایخ چشما غوښتو چې یادواري وکړم. او نور باید موږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وشي او یا ابریزو باندې تمرکز وشي تر څو چې موږ دا کنټرول کړای شو. غیر له غنا د کومه بل چاره ورته نه وینم چې په لاره حال کې موږ څنګه کولای
شو. دغه د لوګر د زرغون ښار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی، دا اړخته جوړ شوی دی. او لکه څنګه چې دغه دامدغه سیمه ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ لخوا راغی، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونی کیشتي چې دغه یو چاره ده؟
بالکل، یعنی دی ونو کرل د سیل په شدت کې ډیر کمواله راغی. دا حتمی نه ده چې په شیلو کې وي دا واټر شیډونه، دا کېدای شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډیر راځي دا اواره سیمو کې هم کېدای شي چې موږ وکړو. دا مهمه نه ده، اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کمواله راوړي. یعنی چې موږ هر څه کولای شو باید ونه وکړو چې ونو کمواله د شدت د سیل ډېری. او یو بل شی چې ډېر مهمه دا ده چې لکه چې ملک صاحب هم ویلې چې دا تغیرات اقلیمي دومره تاثیر کړی چې دا شکل د باران اساس تغییر کړی. په کم وخت کې ډېر باران، یا اگر چې دوی ویل چې په څلورو ساعتو کې باران و، هغه شدت د باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دي. یا کله کله یخنۍ راځي، یخنۍ راځي په یخه او سړه هوا راځي په نباتات لپاره، وړي دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب، دغه کم باران چې دغه ملک ویل سي له مشانو هم دا واردل چې دوی په عمر کې داسې باران نه ولیدلی، د همدغه د اقلیم د بدلون یو لویه نقشه ده؟
شیبر صاحب، اقلیم په بدلون کې یو اقلیمی بدلون ده او یو اقلیمی نوسانات دي، یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي تودوخه درجه د څو ورځو لپاره ډیره زیاته لوړیږي یا د څو ورځو لپاره ډیره زیاته سړیږي. دغه مسائل دته اقلیمي نوسانات وایي. دا د اقلیم د بدلون په باس کې ناراضي په مجموع کې اقلیمی بدلون هغه بدلون ده چې تاسو د یو ملک یا د یو چاپیریال یا د یو ایکوسیستم یا د یو منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخه د درجه په اوسط کې په فیصدی کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو، لکه مثلا له تیرو سلو کلو سره دغه کوم تغیرات اوس راغلی دي، مثلا 2.5 یا 3 درجه لوړ سوې ده، هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکې دغه 2.5 درجه لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده. دغه ته د اقلیم بدلون وایي. د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهروي. یو یې کیدای شي همدا بارانونه وي، ولې عمده مسله دا داسې د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده. لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو، په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل. بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل، په ژمي کې به کېدل. په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو. مثلا په اوړي کې تاسې دفتن یوه څپه د باران ګورې، هم ډېره شدیده څپه. یا په ژمي کې چې موږ باید اورښت ولرو، موږ یې نه لرو، واورې نه لرو. په افغانستان کې وچکالیانی دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي. خو دوه خبرو ته که اجازه را که برسه، دغه سیلابونه په افغانستان که نوی مسئله نده. د ما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې، په اکثر ولایتو کې درلود. خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود وو. په طبیعي شکل بس سیل منځته راغی، په خپل خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړ، بلاخره به دریاب سره ګډ شول. په هغه کې خلکو ته ستونزې نه وې. مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ د خوړو مخې نیولې دي. هغه طبیعت کې یا په چاپیریال کې بشر انسان مداخله کړې ده. دا مداخله کېدای شي په شکل دیدی وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم سوی. هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش د مځکې په مخ باندې دا کم سوی، لامل بیا یا وچکالي یا بدایي چې زموږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده. هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې، هم د مالچار د حیواناتو د څرالو لپاره استفاده ترې کړې ده، یا ونې قطع کړې دي، یا دا داسې د خوړ مخه چیرته بنده ده. که چیرې تاسې د خوړ مخه بنده کړئ، نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي، او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي، او په کلیو کې داسې ستونزې. یو دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده، زه حداقل دا څلور کاله خو ستاسو د راډیو نه اورم، هسې هر کال دا ستونزه پېښېږي. خبره دا ده چې موږ انتظار کوو، موږ اصلا څنګه وایم، هغه پخوا به یو متل خلکو کوو، وایي لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کېږي. موږ سه کال سیلاب لرو، کال ته بیا سیلاب لرو، آینده کال کې بیا لرو، په تېرو کلو کې بیا درلود، ولې څه وشول؟ وروسته له سیلابه چا څه وکړل؟ دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړي، او دې لپاره ملي برنامې تر لاس لاندې ونیسي. د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاري پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي. دا که په انجوګانو سره کار کوي، یا له خلکو سره کار کوي، یا خپله دولت بودیجه پرې مصرفوي، باید د اقلیم د بدلون بحث په هره مسله کې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي. هغه که په انکشافي پروژو کې وي، هغه که په بشري مرستو کې وي، هغه که په هره برخه خصوصي سکتور کې وي، په هره برخه کې باید د اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي. او زما غوښتنه له دولتي مسؤولو اداراتو نه دا ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پې سوی ده، او هغه یو ډېر ښه راپور ده، دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي، دغه سکتورونه دي، په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي، واضح شکل باندې هلته بیان شوي دي. خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې، که هغه د اوبو او انرژي وزارت ته، که د کلیو پراختیا وزارت ته، که د کرنې وزارت ته، که د کابل پوهنتون ده، که د ساینس اکاډمي ده، هیچا حداقل دغه پخواني راپورونه نه دي لوستي. دې سره یو قسم تبعیضي برخورد کېږي، او دا ملي پروګرام ده، دې ته هم په دې سترګه کتل کېږي. دا د تېر نظام ده، یعنی په ساده شکل درته وایم، دې ته یو کفري سند په سترګه باندې کتل کېږي. ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي، او دا ډیره غټه جفاده ده.
البته په افغانستان کې ستاسو د خبرې په تایید هر وخت د سویچ نظامونه زرزر بدلی شي، خود تیرو نظامونو لاغه مثبت او شانو باید استفاده وشي ترڅو ولس ته خیر ورسی. په دې برخه کې یو بل د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په ویلامی کې ویل دي چې روانه ونی لسیشن به تر پنشن به د افغانستان په ځینو سیمو کې د سانتي ګریډ په کچه تر 15 درجه هم ګرمي زیات شي، چې دا به دوی وایي چې د انسانانو ترڅنګ پر نباتاتو تاثیر وکړي. عمر خیب څه په نباتاتو به اثرات سوي؟
چې هر نبات یا مشخصه درجه د حرارت زغملای شي او معلومدار چې نباتات درجه د حرارت زیات شي دا ټیل منفی تاثیرات کوي. اکثره نباتات په لوړه درجه کې شاید نه پایله لاسي، اما په ټوله کې موږ ویلی شو لکه اوس اوس دا اوس تاثیرات ښکاري. اوس فصلونه شروع شوي په افغانستان کې، هغه فصلونه چې کېدای شي چې 15 وروسته پاخه شي، هغه 15 مخکې را پاخه شول، همداراز بعضې نور نباتات دي چې هغه د اوبو اړتیاوې ډېرې زیاتېږي. په دې شتاب کې د ګرمۍ لپاره اوبو اړتیاوې زیاتېږي، اما اوبه افغانستان کې محدودې دي. دا خپله منفي تاثیرات کوي، او د دې تر څنګ څنګ بعضې نباتات مو لکه مخکې چې ویلې حتی د وچېدلو له خطر سره مواجهېږي. نو دلته تاثیرات منفي کافي اندازه دي، په خصوصا په هغو څوکلولو نباتات یا په ونو باندې اکثر هم دا نباتات تاثیرات ډېر منفي. یا مثلا بعض نباتات رسي دي چې باید لکه مخکې ما چې ویلې چې باید وروسته پاخه شوي وي، هغه اوس را پاخه شوي دي. دا خپله په مارکیټ باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده. دا دام یو وخت چې منفي تاثیرات زه غواړم چې ووایم، اما مستقیما تاثیر یې په ټوله کې دا ده چې یا نباتات د ډېرې تندې سره مواجه کېږي، او یا په بعضې خاصو شرایطو کې د منځو تګ هم امکانات شته.
مننه عمر خیل صاحب. تشنه اسمان لاندې پروګرام د زحمت چې پر ساسو کوربایم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیم د تغییر پر اغیزو بحث لرو. د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مو دقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل په خبرونه کې زما میلمانه دی. اوریدونکو ته مخه کوو، یو اوریدونکو را سره د مهرباني وکړي. تشنه اسمان لاندې پروګرام
وستاس تخنیکی هم ګارندم درنګ ټول خو ګور دي دوه ته وخت بخښه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
مننه شیبرځه مبارک انا لپاره. نه شیبرځه مترم کو ګور زمنګ پسیمه کې تاسو د ګرمۍ خبره وکړه. زمنګ پسیمه کې هر ورځ ګرمۍ درجه د تلويش او ټیکل ټټي هغه نو تلويش
پوکو مسیمه کې او بخښه تاسو لکه مسیمه زنګ وای
پراولت کې دلته به ښه زیاته ګرمي ده. دوه تلويش تیار اولس دوه تلويش درې تلويش اشاري او چې کوم یې نو هغه تلويش به ښه زیاته ګرمي ده. او بل د اوبو کمی خون ته خبره چې په افغانستان کې ډېر کمی دلته زموږ ولایت کې د اوبو ډېر کمی دی، ځکه چې مخکې به چې اوبه دلته چې راکسلې د اوبو د مځکې لاندې 80 متره 90 متره برمی خلق ولی یام دیخی چی دیر و احتیام متر وستا تا مو برمی چی و یو نیم سل متر یو سلاویا متر و یو سلاویا متر ایلان دو بیا و باید دیر آکاش و دوم با دو بور اکچل هم گران سوی دو بی خیکم سوی دی نو با دیر ایلان دی کلیل دی مخی چی پا دیر کم دغر رختلی و با دیر چو سو لران با منگو تکشن دیر کم یعنی لستانی با منگو تکشولی وست تلويش تانه سولارانو ته کې زاغونی وبنه راکړ مخکې په لوس او دوغه نه ډیر اکټل وست په تلويش تانه غونی وبنه راکړ. بيخي د اوبټ کومه يم ډیر د بیا کشتل از موږ پر ولایت خو د زراعت کې بيخي پر مخمل دی نه مودل ته بيخي د کشتو وبنه ست چې کشتل سره وب کې بيخي کومه دی د اوبټ.
مننه ستاسو نظر واخصل چې ډیر مننه. بل اوریدون کتاب مخه کو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، مهرباني وکي تاسو سره سره است. bale مهرباني وکي تاسو سره سره است.
شهبر صاحب محترم.
او اورو سره مهرباني.
د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی او چې روغ جوړ به
خیر یو سه. مهرباني وکي.
قربان صاحب محترم احمد شبر صاحب تاسو میشنه اوریدون کې عبدالحاد تعلم به هلمند ولایت څخه شبر صاحب محترم اقلیمی بدلون خو واقعا لکه تاسو اشاره ورته کړل میلمنو په دې باندې ښه خبري وکړلې اقلیمی بدلون خو په ټول نړۍ کې مثال د خبري اغیز را مخته کړی دی خدا غزمر جنوبي ولایت هلمند ولایت هم د اقلیمی بدلون سر مثال د خبري د وشکالي سره ډیر سخت مخ دی که تاسو یادې په تیر کلونو کې د هلمند په سیمه کې څنګه تاسو براتللې وسم ته نو توبک بخښي کې خو د په خواره کم د په خوا په پرتلا غسی اوی کلونو دی شبر صاحب عبدالت د زنګلات موضوع چې د شبر صاحب محترم یو خو اقلیمی بدلون چې د هغه د الله جل جلاله طرف څخه دی باغ مجلس نه وایو بل په بندګي کوشش په پیاز ما په پام فکرو نظر باندې شبر صاحب باید د اقلیمی بدلون سره موږ خلک داسې مبارزه وکړو چې مثال ونی کښینو په خپل سیمو کې مثال د خبرې عبدل د زنګلات حکومت توجه وکړي شبر صاحب چې د زنګلات اجازه ورنه کړي د زنګلات ساتنه وکړي مثال د خبرې سر درختونه وي دغه ونی وشا سره ډیر کو ان شاء الله خدای ته تم مستای خو باوا برابر سي د هوا چاتوريال ډیر برابر چاوبل محترم شبر صاحب داخل کو کینې صاحب په هوای په کار د توج مر دغه سي بده وزګور د تمر په هلمند ولایت کې محترم احمد شبر صاحب دغه زمر د سپار بازار تا اکثر وخت چې زت للی ما قسم در تخم چې دغه شروالي والا رقم نل کې دغه دکاندارانو ته بس تکړه دي چې د خپل د اوبو استفاده ځنه وکړي اما دکاندار ولات خپل استفاده د اوبو سوه کې انول کې دغه خلاص پرې دي دا ګوره د امه په هوای په داخلي کې دوغه نه کم دي دغه په مو فکر دي سره نو چې مثال د انول کې د ولې د خلاص پرې لرم بعد د انول کې باندې کوم چې خپل د اوبو استفاده ځنه وکم دغه سي شمسيان دي مثال خلکو پر بنو برمو باندې شي چې دوه کور د اوبو مثال ار ورځ اوبو هغه کښ تابته کې وبنه غواړي د مثال ار ورځ اوبو وي دا د شمسيان مو ته وبدي نو خلک کې نه زما په هوای په کار دي محترم احمد چبر صاحب دني علماء در ولات په مشاجي مسجدونو کې داخل کو تامه په هوای ورک چې دا د اوبو زیات کارول چې دا ګنام لري استرافم دی او بل حکومت هم په هوای باندې خپل تور کې شبر صاحب محترم څو در څو کدا چې دوی شبر صاحب قسم در تاخم چې دا غفتاس رسنی شاید دا وريدونکو به شایداني چې مثال د علم د سخنیول په هر ولایت کې به داسې کورونه پیدا شي داسې سیمو به پیدا شي چې خلک به د وشکالي څخه دا غم د کیسه خوځي چې د چشنګو به نه پیدا کړي شبر صاحب
ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخه سره وخت بل وريدونکو ته مخه کو مهرباني وکړي تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو را سره یست بله
تشکر صدا ما زار اوري څه درته
بله بله
تا ته استاد د قدر ور ملمنوت نیکی هله او احترامات ورنده کوم استاد دایمي او په خواني همکار او وسني همکار د توخین د زابل ولایت
حاجی صاحب شو راغلی بخیر راغلی
مننه خبرونه د اقلیم په اړه کده
بله
روسیا هم اقلیمونو خو تغیر خوري نو ګرمي ډیره زیات دي دا څو ورځې زموږ د شاجوی پولیس والی کې نو ډیره زیاته ګرمي ده خو نن بیا هم هوا شو نو اقلیمونو خو تغیر خوري او د اوبو سطح ډیره خطر دي زموږ د وطن اوبه ډیره لاندې تللې دي نو ډیر باغداران او بزګران ما ولیدو زموږ د دکانو ته راځي زموږ اوبه ډیر ښکته دي خو البته دا د ګرمۍ په وخت کې دا اصول او قانون د سیندا سرطان او د اسد په میاشت کې د اوبو سطح ډیر ښکته دي هوا سي ګرم سي نو د اوبو سطح ښایي سي د سنستانانو یا د ملمنو ته معلومي شنو په څو ورځو باندې دا د اوبو سطح ښکته دي نو له محترم ملمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې افغانستان کې د اقلیم په اړه کې یا د اقلیم په سطح څونه خدمتونه سوي دي یا اسلامي امارت په بازي کانفرنسو کې شایي چې برخه هم اخستي نو دوی څه اقدامات کړي دي او څه کارونه پر مخ وړي دي او څه کېدای شي چې د افغانستان د لپاره څه شي په ګټه تمامېږي چې د اقلیم د لپاره مومید او مفید تمام شي نو که زما رابطه قطعه نسی زه د خپل سوال جواب وارم رادیو خو ده
بله
په چپو باندې په امواجو کې نه نشریږم
مننه تو حساب حاجی صاحب مننه په خبروان کې من برخه واخسته ور به شومل منوته عمر خیر صاحب که تاسو په لاندو باندې د اوریدونکو په پښتون او نظریاتو تبصره وکړئ لطفا
مننه شي بس لکه چې ما زم چې پوسه به ټول مشکل په وبو کې را په دغه سیمه کې دا څو ورځې مخکې هم زه دوه ورځې مخکې هم زه د سیمه ته تللی وم رښتیا هم دا مشکل ډیر جدي ده دوه سم چې له هلمند وغه کې دغه ډیر شي خبرې په دی وکړي چې عام په هوا عام په هوا اصلا نشته خلک په دې فکر کې دي چې دا اوبه چې کومې دي دا اصلا نه خلاصېدونکې دي او د ځمکې اما ښه پوهېږي چې دا اوبه قصه روانې دي اما او د دې تر څنګ څنګ هغه اوبه چې په کوم کښت باندې لګوي بے حد اندازې ډېرې اوبه لګوي. د بعضې ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د هلمند که تاسو مثال ووایئ صاحب حتی کلي کټه شوي دي. زه ورغلی وم ډېر ډېر افسوس جاده صاحب ډېر خلک کټه شوي دي. داراز میش ولسوالۍ د کندهار ته تللی وم هلته هم مشکل ده اوبه له شل مترو نه یو سل شل متره کټه شوي دي. نو ډېر مشکل اصلا په عامه پوهاوي کې ده د اوبو سیستمونه باید مونږ بدل کړو. دا نه ده چې خلک داسې فکر کوي چې بس هر څومره کښته چې ډېرې اوبه ورکوي غونه ګټه کوي. یو شی باید څه ووایم چې نباتات معمولا دغه رقم چې مونږ اوبه لګوو دې ته ضرورت نه لري. البته رطوبت نسبتي ته ضرورت لري. په دې شکل باید د اوبو خور سیستم سل فیصده تغیر شي. دا که موسسات کوي که اف ای او کوي که خپله د دولتي چارواکي کوي ضرور دا ده. غیر لغنه مونږ په یو غټ ناورین شاد واورو په ډېر لنډ وختو کې په دغه تقریبا 15 کالو کې 15 کالو اخره کې 30 متره اوبه قطر روانې دي او دا مشکل ډېر جدي ده. لکه څنګه ورور ویل په فراکې داسې ده چې اکثرا سیستم د اوبو لا هم عنعنوي سیستم ده. هېڅ اصلا د پایپو سیستم ډېر کم خلک کاروي. زه نه پوهېږم چې ولې او همداراز په شاجور کې لکه چې هلته ویلې ګرمي زیاته ده. خلک داسې فکر کوي چې باید نباتات اوبه ډېرې مصرف شي اوبه قطر روانې دي. د اوبو د مشکل په افغانستان کې ډېر مشکل جدي خواته روان ده. په دې کې باید اقدام وشي. سل فیصده باید خپله دولت اقدام وکړي مؤسسات اقدام وکړي او خلک نو ټول مهم خلک دي. د خلکو ذهنیت باید جوړ شي. د خلکو سره باید په عامه پوهاوي کې کار وشي چې په دې شکل چې دوی د اوبو مصرفي د نه مخنیوي وکړي او همداراز د ونو په کینولو کې باید کوشش وشي ابریزي جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې باید وشي اما متاسفانه چې نه کیږي.
عمر خیل سپتا سودونه د کشینولو خبره وکړه. عادتا د پسرلی کې خلک باید ونه کشینوي لیکن لدی ورسته هم چانس شته چې ونه بیا نور بوټی کشینوي چې له چاپریال سره مرسته وکړي.
ولنه سره بعضی بوټی د سیټی چې مثلا وس خلک د تراغیر چې د بوټی په کڅوړو کې روزي او دا کاوي چې موږ پر هر وخت کال چې وغواړو دا موږ کې نه وایو. اما معمولا په افغانستان کې د منی له خوا د پسرلی له خوا بوټی کې نه ول کیږي. مطلب دا چې که هر وخت موږ لاس کېنه موږ همیشه د بوټی په کمپاین کې وایو چې که هر سړی یو یو بوټی کېنه دا د اقلیمي تاثیراتو د اقلیمي بدلون باندې تاثیر لري په اوبو باندې تاثیر لري باید موږ همیشه بوټی کېنو.
مننه. مدقیق صاحب د دې اوریدونکو په نظریاتو او یا په سوال لونو باندې که ستاسو نه واور
کوم لاوریدونکو نه او زه ډیر خوشاله سم سوریدونکو هداقل وست د حالت رسیدلې چې د غستونځه درکړې دا ډیر خه مسائل مطرح کوي او ډیر ځات مهم دي. خصوصا د ورور سره فرانا زنګ ویلې او دغه خه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د دې مزکه لاندې دی او بو ساته خطه زیار کال وس د وی ویلې سیو عميقه ځای او سلوات او یو متر پورې باید دوی مجبور دي چې باید کټ اولاړ سي تر څو بوتر لاسه کی او دا ډیر واضح یو پیغام مخترقي سي دی اوبو سر دی اوبو د ساته یا دی اوبو کمښت په ډیر سرعت باندې په مخ روان ده او د لپاره باید هم خلک او هم مسئول ادارات باید ډیره جدي پاملرنه وکړي چې څنګه دې ته حل لار پیدا کړي او حل لار یې هغه د سمو په اوله کې اشاره ورته کړه. په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت باید په لټورو نه په سر کې باید په لومړیتوب کې راشي. بله احد اتل له هلمند نه اشاره وکړه چې خلک ونې بوټی قطه کوي. سفر د منطقې اشاره ورته وکړه هغه تقریبا د ریک سره ډېره نږدې علاقه ده. زه هلته تللی یم لیدلې مې دي. خلک د ریګي سیستم شیبر صاحب ډېر حساس ایکوسیستم ده د چاپېریال له نگاه نه. یعنی هغه ته موږ ډېر حساس یا نازک ایکوسیستم وایو او دغه ریګي ساحات یا دشتي ساحات خپل خاص بوټي لري. هغه ډیر په ګڼ شکل باندې نه وي، ډیر تیت بوټی دي، ډیر لری یو بل نه دي، او خلک د دې په خاطر سه ارزانه یا اسانه منبع د انرژي لاسته راوړي دي. دا ونې دغه بوټي قطه کې یل دا ونې نه دي، اکثرا بوټي دي. دا باید خلک له دینه مخنیوي وکړي. د اوبو استفاده یې اشاره ورته کړه، دا ډیر اساسي ټکی دی. ما مخکې اشاره ورته کړه چې د اوبو د استفادې لپاره باید ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیول سي. دا که اوبه د نلکې نه استفاده یا د کور دننه استفاده یا په باغ کې دي بیاری لپاره استفاده کوي یا په مجموع کې هر ډول استفاده دی، اوبه باید په افغانستان کې خلک باید د سه پاملرنه ورته وکړي. لکه خلک سه تیل مصرفوي، یعنی اوبه دومره تیل نه هم حیاتي منبع ده د ژوند لپاره، د انسانانو لپاره. ډیر خوشاله سوم چې د توخي سه آواز مې ورسته ډیر وخت نه واوري. د رښتیا درته څه خفاسه وایم، د تو لیدلې مې نه ده، آواز را باندې خوګ لګیږي. توخي سه اشاره وکړه څه شوي دي د اقلیم د بدلون لپاره او څه باید وشي. اگر سوال موجوده ادارې ته متوجه ده، زه د موجوده ادارې په نمایندګۍ خبرې نسم کولی، خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په تیر نظام کې شیبر صاحب که یو دوه دقیقه ماته اضافي وخت
راکړه،
اقلیم د بدلون لپاره په نړیواله کچه باندې یو 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 یا د ملګرو ملتو یو کنوانسیون رامنځته کړی دی. هغه ته د اقلیم د بدلون کنوانسیون وایي، یا یونایټیډ نیشنز کلایمیټ چینج فریم ورک کنوانسیون ورته وایي. افغانستان په لومړي قدم کې وتوانېده چې د دې کنوانسیون عضویت ترلاسه کړي. دا څه معنا چې افغانستان په رسمي شکل په دې کنوانسیون کې خپل نظریات، خپل مشکلات او خپل ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي، او دوی د مرستې د جلبولو په خاطر باندې له دې پلیټ فارم نه استفاده وکړي، او ډیر فعال عضویت یې پکې درلود. په دې کې دغه نه وروسته د افغانستان لپاره د اقلیم د بدلون لپاره د سازګاری ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیو. سما مخکې اشاره غته وکړه، نه غواړم چې بیا هغه مسله تکرار کړم. د دې سره په خوا کې چې ډیره مهمه ده، د کنوانسیون وکړه سول سه د اقلیم سره د مبارزې لپاره دوه مالی میکانیزمونه تر لاس لاندې ونیسي او رامنځته کړي. یو ته د چاپیریالي تسهیلاتو جهاني صندوق وایي، یا ګلوبل انوایرنمنټل فسیلیټیز ورته وایي. نسی پرې کې د اقلیم د بدلون لپاره کافی پیسې شتون لري، او پرې کې د کنوانسیون هر عضو هیواد مشخصه ونډه لري چې هر کال باید هغه پیسې ترلاسه کړي. چې تیر نظام هر کال خپل ونډه ترلاسه کوله، په مربوطه سکتورو کې به د پانګونه کوله او هیوادوالو سره به کومک کوو. نوی خبر په دې کې د بل رامنځته سوله چې د اقلیم د بدلون لپاره یو زرغون صندوق رامنځته شو. په دې زرغون صندوق کې ټولو پرمختللو هیوادونو، هغه هیوادونه چې قوي اقتصاد لري، تعهد وکړ چې هر کال به دوی سل بلیونه، یعنی سل میلیارد ډالر په دې صندوق کې اچوي، او هغه هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له منفي اغیزو نه متاثره کیږي، هغه هیوادونه باید د دې پیسو نه استفاده وکړي. دا پیسې شتون لري، افغانستان دې ته باید لاسرسی پیدا کړي، او دې پیسو نه د ډېرې غټې پیسې دي. که چیرې موږ یو ملي برنامه په ښه شکل ترتیب او تنظیم کو، او دې صندوق ته وړاندې کو، او یوونه کافی پیسې لاسته راوړای، او زموږ هیوادوالو ډېرې ستونزې پکې حل کېدای شي. ولې دا ټول مسائل د په دې پورې تړاو لري چې موجوده نظام باید په خپلو پالیسیانو کې تغییر راولي، خپل کړنو کې باید تغییر راولي، باید ځان له نړیوالې ټولنې سره سیال کی، باید دې مرحلې ته ځان ورسوي چې نړیوال د موجوده ادارې خبرو ته غوږ ونیسي. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، په تیرو څلورو کلو کې د افغانستان د موجوده نظام هیڅ هیئت په دې نړیوالو غونډو کې شرکت نه ده کړی. دلیل یې دا ده چې دا نظام څوک په رسمیت نه پیژني. ستونزه اوس د ستونزې اصلي ټکی دا ده چې که چیرې موږ په خپلو پالیسیو کې تغییر را نه ولو، موجوده نظام نړیوال په رسمیت ونه پیژني، دغه امکانات چې اوس شتون لري د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې په خاطر باندې دینه استفاده نشي کولای. په نتیجه کې شاید په دولتي اداراتو یا مسولینو باندې هیڅ اثر ونه لري د اقلیم بدلون، ولې دا زموږ عام خلک عام ولس ده چې متاثر کیږي متضرر کیږي، هر کال قرباني ورکوي، هم مالی قرباني ورکوي هم ځاني قرباني ورکوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید موجوده نظام دې ته پاملرنه وکړي. بیا وروسته لږه نه موږ وګورو چې اوس په افغانستان لپاره کوم مسلې لومړیتوب لري، چې بیا دغه میکانیزم باندې کوو یو بل لپاره بودیجه ترلاسه کوو. یو بل مسله څه مخکې زموږ هیوادوالو ویل چې د اقلیم بدلون رامنځته کیږي دا د الله پاک په لاس کې ده. دا بې له شکه سره د ټول مسل د ټول شیان د خدای پاک په لاس کې دي، ولې الله پاک انسانان یا ټول مخلوقات پیدا کړي دي، خصوصا انسان منځ د اشرف د مخلوقاتو پیدا کړي او د اختیار ورکړي سلدي نړۍ نه یا لدی نورو مخلوقاتو نه په کوم شکل په څه شکل استفاده وکړي. دا د انسانانو د منفی کړنو پایله ده چې موږ د اقلیم د بدلون په منفی اثراتو په شکل باندې ګورو. موږ د دې مکلفیت لرو، په دینی نگاهه د دې مکلف یو، په دې باندې مکلف یو چې خپل کړنې د دینی اصولو سره او لکوم هغه نړیوال نورمونه سي دي و سره برابر کو، تر څو موږ چاپیریال تخریب نکو او تر څو وکړای شو چې موږ خ او مناسب چاپیریال هم د خپل ځان لپاره ولرو او هم د آینده نسلونو لپاره ولرو.
مننه مدقیق صاحب. د خانوی یونانیانو به خبره کوله وای هر منفی شی مثبت اړخ لري او هر مثبت منفی اړخ هم لري. د امر خیل صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، نو په دې برخه کې مدقیق صاحب له تاسو نه کا واورو. د چاپیریال خو دغه مشکلات را پیدا کړی دي، یو مثبت اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې کېدای شي چې څوک هغه وکړي ل نړیوالو نه مرسته ترلاسه کړي د اقلیم د بدلون له خاطر. بل اړخ ته همدغه موضوع بیا هم افغانستان د دې لپاره چې په لسو متضرر هیوادونو کې ګڼل کېدای شي، افغانستان نشي کولای چې ل نړیوالو نور مرسته هم ترلاسه کړي. مثلا حتی په سیمه کې له جنو هیوادونو چې صنعت ته واده ورکړي لکه چین لکه هند، د دوی اثرات هم شاید په افغانستان باندې وي د اقلیم په بدلون کې. متخیق صاحب
بالکل شبر صاحب، دا تاسو کوم خبره کوم توضیحات درلودل زه کاملا نو سره موافق یم. ولې یو مسله ده په افغانستان کې اوس کوم مرستې سه راځي یا مرستې سه صورت نیسي، دا بشری مرستې دي. د بشری مرستو په چوکاټ کې تاسو نسی کولای سي د اقلیم د بدلون په پاس کې په وګد محل کې تاسو کارونه وکي چې هغه په وګد محل کې زموږ د هوادوالو په ګټه تمام شي. بشری مرستې ډېر لکه د مثال په شکل کله چې سیل راوځي نو دغه مؤسسات لاس په کار کیږي او خلکو سره کومکونه کوي، چاته خیمه ورکوي، چاته کمبل ورکوي، چاته خوراکي مواد ورکوي، یا د یو هفته دوه هفته لپاره. ولې د اقلیم د بدلون د مبارزې لپاره تاسو مجبور یاي چې انکشافي پروګرامونه تر لاسانی ونیسي. افغانستان لپاره انکشافي کومکونه اوس په دې نظام کې تر کومه ځای سي معلومات لرم څوک نه کوي، نړیواله ټولنه نه کوي. اوس خبره د تاسو سوال په دې کې اوسه هیوادونه په مجموع کې تا دا هیوادونه سي نمونه تا وخت لکه چین او هندستان، دا دوه ډیر غټ هیوادونه دي چې د نړیوال اقلیم بدلون کې دوی ډیر عمده سهم او عمده برخه ونډه لري. دوی هغه هیوادونه دي چې په صنعت کې دوی هغه غازات چې د اقلیم د بدلون باعث ګرځي دوی تولیدي، دوی د ته انتشار ورکوي. ولې په عین وخت کې دا ملکونه په پرمختللو هیوادو په کټګوري کې هم نه دي شامل، دوی خپل لدغه اقلیمی بدلون مالی میکانیزمونه سیدی دوی هر کال په سلهاو میلیونه ډالر دوی کومکونه ترلاسه کوي. ولې بیا هم د دې لپاره چې موږ بل چاره نه لرو، ښه خبره دا ده چې موږ په دې باس کې شاید د استاد خبرونه حوصله دومره نه وي په نړیواله کچه باندې د کاربن ټریډ په نامه باندې یو باس شتون لري، یو میکانیزم وجود لري چې د کاربن تجارت په ورتوایي. هغه یو ودونه چې هغه د کاربن دای اکساید د انتشاراتو کچه ډیره لوړی او هغه د خپل کچا نشي راټیټولای د دې لپاره چې صنعت لري په فابریکې لري. دوی هغه ملکونه لکه افغانستان یا سي پرمختللي نه دي چې د دې ونډه ډیره زیاته نه ده او دوی کوای سي تر کچې پورې کاربن ډای اکساید انتشارات ولري مګم نيسي کوای صنعت نه لري توانایی نه لري. دغه صنعتي ملکونه د دوی ونډه په پیسو له دوی نه اخلي په پیسو باندې اخلي په مقابل کې د ملکو ته پیسې ورکي ناغدي سي ترسو کړای سي سره خپل خلکو سره مرسته وکي. خو دا ټول بیا په دې پر ارتباط لري سي موږ د نظام ډیپلوماسي په څه شکل باندې ملکونه موږ سره حاضر دي سي دغه کاربن شید وکي یا ونه کی او بل برخه دا د سي د کاربن قیمت څومره د نړیوال مارکیټ کې ایا دا په دې ارزي چې موږ خپل ونده په دې پیسو باندې په دې ملکو خرڅ کوو او یادا دا چې موږ خپل ونده دوی ته ورکو او ډیره کم پیسې لاس ته راوړو. دا یو اقتصادي بحث ده بیا به کدای شي ګوینده کې
مننه مننه مدخل صاحب د عمر خیل صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. عمر خیل صاحب دغه سیلونو موضوع ته کته خبرونه پر ورسوي کې راشم د سیل له اوبو بازګران مثبت استفاده کولای شي یا مثلا هغه کوم خړه چې لسیله پاتې وي لدی بیا ورسته په زراعت کې استفاده ممکن ده؟
او شپږ سره څنګه چې د سیمه نباتات دوه یا درې ډول نباتات دي. یو کلن نباتات معمولا او څو کلن نباتات یو کلن دوه کلن او څو کلن هغه نباتات چې یو کلن دي متاسفانه د دې استفاده به درست نه وي ولې اکثرا هغه منفی تاغیز لري. اما هغه نباتات چې څو کلن دي لکه ونو ته ولې نه په ډېره ښه توګه استفاده کوي شو ولې په دې چې دا له غرونه او له سیندونه غذایي مواد کافي اندازه ځان سره لري او راکوي شو چې موږ د باغو لپاره دین استفاده وکړو چې نه پایله به ډېرې شي. اما هغه یو کلن نباتات لکه د غنم او کچالو دا باشن چې یو کال غواري غوته باید استفاده ونه شي ولې چې معمولا د سپیشي کې غذایی مواد او اندوالې یا چچیږي زیاتیږي معمولا او هغه باندې منفي اثرات کوي. نو په ټوله کې ویلای شم چې څو کلونو نباتات یا د ونو لپاره هیڅ مشکل نه لري او مثبت پایله لري. اما د یو کلونو بوټو لپاره باید استفاده نه
کوي. عمر خیل صاحب یو بل پښتنه مخکې دا اوریدونکو هم دې ته اشاره وکړه چې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده. آیا داسې امکانات شته چې د سیل دغه اوبو چې مقدار هم زیات دی لدی په دې ډول استفاده وشي چې د ځکه ترتل لاندې او بو سات اور سره را لوړه شي؟
بالکل دا ډیر یو ښه کار دی. یعنی مثلا موږ چې جمهور جوایسو په ډیر سیمې د افغانستان ډیر ښه د سیم قانون ته چې موږ چې جمهور جوړ کو او دا د سیل او بونه استفاده وکول نه دا ډیر ښه خبر ده. په پاس جوړ کم دا اوس خلکو په خپل لګښت باندې دا کارونه شروع کړی دي. متاسفانه بازي پازند چې هیڅ ځای تخنیکی نیوی. اما که حکومت پا دی که اقدامو که داریر خدا دی سیل او با دیر پرازش او بدی او که دی کنترول سی هم دی زمینی یا دی او بولان دی او با تخزیه کیگی او هم دار از منده کوای شده دینه پا زراد که استفاده او که داریر او خود کار دا باید چل تیسه دا پا دی بانه کارو سی
دا چک دیمون سی جوڑه ای. نو دا خو بیا دی سیل او با خود دیر خدل لری ممکنه نده چه دا چک دیمون دیر زر دکی؟
او یا که چکدمونه دک هم کی یعنی که تخنیکی مطالعه درسته وشی معلوم داره چکدمونه کلا کلا دکیگی هم. اما پا طوله که که اوهیو نو اغا معاشراتی بیر دیر در نسبت دیتا چه اغا اضافه کار پیدا شی. نو پا هر صورتی باید که چکدمونه جور شی اغا مناسب جای که البته نو که ایده ایشی چه تو کالا متوالی دیگه نتفاده او که نو یعنی پا طوله که مگویل ایشی چه چکدمونه یا مثبت پایله لري د سیل د کنټرول لپاره او هم امدار از من که واسه بوتو تا استفاده تیروک.
مننه عمر خیل صاحب د خبرونه پورسیو کې که مدقیق صاحب لتاسو نوارو د اوسنی وضعیت کې د افغانستان د اقلیم د بدلون د مخنیوي له خاطره څومره هیلې او امیدونه لري؟ یعنی خلک که یو څه لاس په کار شي عامه پوهاوی زیات شي امید شته چې یو څه پرمختګ په دې برخه کې وشي؟
شیبر صاحب امید خو داسې یو شی ده چې انسانانه باید همیش ځان سره ولري. په ډیرو بدو شرایطو کې موږ باید ناامیده نه اوسو. ولې هیله او توقع باید کمه کړو. کومه هیله یا توقعات چې موږ له موجوده نظام نه لرو هغه ته باید موږ سترګې په لاره کېننو. زه په لنډ مهال کې د دې ستونزې د حل کومه طریقه یا کومې نښانې نه ګورم. ولې د دې سره په څنګ کې باید خلک لاس په کار سي. کوم موضوعات په مجموع کې موږ تاسو نن بحث پیو که هغه داده سي دی وو په استفاده کې باید اسراف نه کو، خصوصا دغه د سولار د شمسی سي ورتوي، د شمسی په واسطه ورته پمپونه اوس ډیر زیات ریوارد سي دی په افغانستان کې. د دې استفاده باید منظمه کو، کله چې موږ اړتیا لرو باید استفاده کړو.
مانه نه مدخخ صاحب نور وخت اجازه نه راکوي چې تاسو او د عمر خیل صاحب دغه غټوري خبري له نور اوریدونکو سره هم شریک کو. نو له تاسو دواړو ډیره مننه، له اوریدونکو هم منندویم چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخسته. زحمت چې بر اجازه اخلم.
تاسو نه مننه.
سلامت.
آزادي رادیو.